دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو ستړي مشي زنام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اوري خولم له پامو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو دا زخل خانم پامو کړی دې سات خبرونه ته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د افغان ماشومانو او د هغوی د کورنۍ او د ژغورلو لپاره د 2 میلیارډ ډالرو د مرستې غوښتنه کړې ده. یا سازمان ویلي دی چې دا د یو هیواد لپاره دا د یونیسف د مرستې تر ټولو لویه غوښتنه ده، تر څو په افغانستان کې د 40 میلیونو اړمنو کسانو چې نیمایي ماشومان دي بشري اړتیاو ته ځواب ووایي. د خبر تفصیل په دې رپورت کې اوري.
یونیسف نن ویلی دی چې په دې مرسته به د افغان ماشومانو د روغتیا، زده کړې، غذا او د هغوی د کورنیو غم وخوړل شي. په افغانستان کې د یونیسف د استازي له قوله ویل شوی دی چې په دې ملک کې بشري وضعیت په خاص ډول د ماشومانو حال خراب دی او دوی د اضافه بودیجې پرته نشي کولای چې د هغو میلیونو ماشومانو او کورنیو سره مرسته وکړي چې د لوږې په خطر کې دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف په راپورټ کې راغلی دی چې په 2021 کال کې د 2000 نه زیات ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوی دي او زیاته کړي ده کچېری د افغان خونکو ماشونه ورنکړل شي او بې وزلی همداسې دوام لري، 10 میلیونه ماشومان به د ښوونځیو نه محروم شي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په مجازي ملاقات کې په اوکرين باندې د روسیې د احتمالي برید پاړه د لویدیز د کوي خبرګون خبرداري ورکړي. دغه دواړو ولسمشرانو مجازي ملاقات پرون د سه‌شنبه پر وروسته له ملاقات وروسته سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې وویل ولسمشر بایدن د اوکرين په شاوخوا کې د روسیې د کوي پوزي حضور پاړه زموج او زموج د اروپאי متحدینو ژور اندېښنه څرګنده کړه او روښانه کړه چې امریکا او زموج متحدین به د روسیې د پوزي د شدت پر وړاندې په اقتصادي تدابیرو او د نورو اقداماتو د لارې ځواب وایي. سپینی مانی په اعلامیه کې راغلی دی چې ولسمشر بایدن د اوکرين په ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا باندې تاکید وکړ او د ډیپلوماسۍ د لارې د ستونزو د حل غوښتنه وکړه. اعلامیه وایي چې دواړو خواوو موافقه وکړه چې ټیمونه به ګډ کار کوي او دا چې د امریکا راتلونکي اقدامات به د خپلو متحدینو او شریکانو سره په همغږي کیږي. د روسیې د خبري اژانس تاس د راپور پر اساس دواړو مشرانو د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د وضعیت په ګډون د سیمې په امنیت هم وغږیدل. په افغانستان په اړه د دغه دوه مشرانو د خبرو جزئیات لاندې خبرې شوې. په براوندی کې چارواکي وایي چې په یو زندان کې د وور لګیدو له کبله لښتر لږه نه ډېر کسان مړ شوي دي. دا پیښه پرون د سه‌شنبه په ورځ سهار مهال شوې ده. چارواکي وایي چې زندانیان ویدو چې دا پیښه وسوه او زیاتوي چې شپږ وشتنه په وور سوځېدلي او 12 تنه نور کسان د لوګیو له کبله مړ شوي دي. عیني شاهدان وایي چې بندیان لوڅو او د زندان بامونو ته خطرې وو چې وژغورل شي. دا براوندی د کورونو چار وزارت ویل دي چې دا پیښه د برېښنا د مزو د شارټې له کبله پیښ شوې ده. د پولیسو یو چارواکی ویل دي چې د اطفایي مامورینو د وور په مړولو کې بیړه نه کړي. سعودي عربستان وایي چې د یمن په پایتخت سنا کې د اوچي اغیانو چې ایران تر شا ولاړ دي د توغندیو د وارولو په مرکزونو هوایي بمباري کړي. د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس د بریټ پاکلا په ټویټر کې پرون د سه‌شنبه پر ورځ ویل چې د غبرت د هوسی اغیانو د بلاستیک توغندیو د بریټ په ځواب کې سوي دي او وایي چې په بریټ کې د توغندیو د وارولو تسکاله منځتللی. د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس په راپور کې ویل سوي دي چې د هوایي بریټ هدف په سیمه کې څو سمڅي او د بلاستیک توغندیو د ذخیره کولو ځایونه وو چې د پلازمینې سنا په څنډو کې پراته وو. هوسی اغیانو تر اوسه د بریټ پاکلا څنګه دی ویلي. د میانمار رونګیاي ماجرو په محکمه کې د فیسبوک د شبکې پر خلاف چې اوس یې نوم په میټا بدل شوی د 150 میلیارډ ډالرو دعوه ثبت کړی ده. دوی وایي چې د فیسبوک شبکه نه توانېدلی چې د رونګیا مسلمانانو پر خلاف نفرت پارونکي مواد لري کړی او وایي چې دغه مواد د اقلیتونو پر خلاف تاوتریخوالی ته لمن وهي او تاوتریخوالی پاروي. د رویټرز خبري اژانس وایي چې د فیسبوک شبکې لا په دې اړه د دوی پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. فیسبوک تر دې مخکې ویلي وو چې نفرت پارونکي مواد رنګوي او لسګونه زره جالي صابونه هم بند کړی دي. د فیسبوک شبکه دا هم وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د انټرنیټ د قانون پر اساس دوی د درامګړي لوري د موادو په خپرولو نه نیول کیږي او لدې په لوه خوندې دي. خو مدایان وایي چې په دغه ځانګړي قضیه کې به د میانمار قانون عملي کوي. او د نړۍ یو شمیر ساينس پوهان چې د کورونا وایرس ضد د واکسین په جوړولو او دغه وبا د تداوی لپاره کار کوي ویلي چې د کورونا وایرس خپل بڼه بدلوي او هم هغه خلک پرېښته کیږي چې واکسین نه وی کړی. دا سی بیلګې هم ستا چې واکسین سیوی خلک هم بیا د کرونا په وایرس اخته سیوی. ډاکټران وای چې دا د دې معنی نه ده چې واکسین ناکام شوی دی. ډاکټران په دې هم باور دي چې شاید د کرونا وایرس وبا څلور کاله نور هم دوام وکړي. د کرونا وبا چې د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې په چین کې پیدا او بیا نړۍ ته خپره شوه، تر اوسه په نړۍ کې د 15 میلیونو څخه زیات خلک مړ کړي دي او دغه راز د 215 شپېته میلیونو څخه زیات کسان تر اوسه په دې وایرس اخته شوي دي. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه اورېدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د روسیې او هند حکومتونو مشرانو په افغانستان کې پر روان وضعیت اندېښنې ښودلې او افغانانو سره د بشري مرستو په دوام ټینګار کړی دی. د چارو کارپوهان وایي له افغانستان سیمې ته د تروریستي فعالیتونو غځېدل او نشه یي توکو قاچاق په ګډون هند او روسیه په یو شمېر مسلو ګډې اندېښنې لري. په دې اړه نور تفصیل له کابل د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
روسی جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دوشنبه په ورځ په نوی دیلی کې د هندستان د صدر اعظم نارندرا مودی سره په کتنه کې د سیمې او نړۍ پر حالاتو د خبرو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت هم خبرې کړې دي. د هندي رسنیو د راپور له مخې دواړه مشرانو په افغانستان کې پر روان وضعیت اندېښنې څرګندې کړې، خو دغه هیواد سره د بشري مرستو په دوام ټینګار کړی دی. د روسی د تاس خبري اژانس د راپور له مخې ولادیمیر پوتین ویلي چې د تروریزم سره جګړه د نشه یي توکو او سازمان شوو جرمونو سره هم جګړه ده. هغه ویلي چې د همدې له امله روسیه هند د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښمن. د افغانستان د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د افغانستان څخه ګاونډیو او سیمې هېوادو ته د تروریستي فعالیتونو پراخېدل او هم د نشه یي توکو قاچاق په ګډون ځلې مسلې شته چې روسیا او هند پرې ګډې اندېښنې لري. د سیاسي چارو کارپو کاظم محمد حسن حکر وایي چې افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړېدل د ښځو حقونه، تروریزم، نشه یي توکو قاچاق او د سیمې هېوادو ته بې ثباتۍ خپرېدل د روسیا او هندستان ګډې اندېښنې دي.
تر څنګ د هند سره یو ستر اندېښنه ده چې ګوا کې د دوی رقیب هیواد پاکستان په افغانستان کې د ډیر نفوذ نه برخمن ده او دا امکان شته چې دوی به افغانستان د هند پر ضد وکاروي. سره دې چې روسي د جمهور رئیس پوتین د اړخه هند ته د اطمینان هم ورکړ شوی چې داس کار بنې کیږي. تر څنګ یې د افغانستان د نوي حکومت چارواکو هم په کراتو هم نړۍ ته هم د افغانستان ګاونډیانو ته او هم د سیمې هودونو ته دا اطمینان ورکړی دی چې افغانستان به هیڅ وخت هم د نیابتي جګړو قرباني شي انده به دیو هیواد د ګټي په خاطر د دوم هیواد په ضد باندې وکړون شي.
د سیاسي چارو بل کارپو احمد سیدی وی چې د روسي او هندي مشرانو ترمنځ په خبرو کې په افغانستان کې په ټول شمول حکومت په جوړېدو هم ټینګار شوی دی.
اما طالبان دا نه توان لري و نه غواړي چې هم شمول حکومت به جوړ کړي. تحریمونه چې دوی په طالبان باندې وازه شوی ز تشویش لرم چې دغه ادامه حکومت او دغه اقتصاد نور په کابل کې طالبان ته مشکل ښکاری. یعنی زه دا فکر کوم چې یو جبهه یا بلاک د طالبانو په ضد جر تجربه روسیه او هند او یو تاسو مملکتونه به جوړ کړي.
طالبان اسلامي امارات د روسي او هند مشرانو تازه سرګندونو ته خبرګون نه دی خوندل. خو د طالبانو اسلامي امارات چارواکو په پرلهپسې ډول ویلي چې هیڅ چاته د کومبل هیواد پر خلاف د افغانستان د خاورې د کارولو اجازه ورنه کړي. همداشان طالبانو خپل ګاونډیو ته په سرحد کې د امنیت د ټینګېدو ډاډ هم ورکړی دی. روسي او هندستان افغانستان سره د بشري مرستو په دوام باندې د ټینګار په داسې حال کې کړی چې ملګرو ملتونو په دغه هیواد کې د بشري ناورین د پېښېدو وړاندوینه له دمخه کړې ده. د امریکا حکومت لخوا د افغانستان بانک د نږدې 10 میلیارد ډالرو تمنیو د کنګل کېدو وروسته بانکونو فعالیت د ولر سونو سره مخ شوه چې ورسر په بازار کې ډالر ته تقاضا زیاته شوه. د سې شنبې په ورځ د کابل په بازار کې د ډالرو بیا د افغاني په وړاندې نور هم پورته وخته. د بلې خوا افغانستان بانک ویلي چې د بشري مرستو په لړ کې د امریکایي ډالرو دوهمه جوپه نن د سې شنبې په ورځ کابل ته رسیدلې ده. د افغانستان بانک د اماري کورئیس حسیب الله نوري په غږیز پیغام کې ویلي چې دا پیسې د افغانستان بین المللي بانک ته سپارل شوې. ښاغلی نوري هیله ښودلی چې افغانستان کې به د بهرنیو اسعارو ستونزه هم ژر هواره شي.
د افغانستان بانک هڅه کوي څو د هیوادوالو د بېوزلۍ او ناچارۍ د مخنیوي لپاره اصولي او اسانه لارې چارې وکاروي او له دې لارې هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې د هیواد د بانکي نظام وضعیت به ښه او اساري اړتیاوې به ژر تر ژره حل شي.
ټاکل شوې دا پیسې به په افغانستان کې د بشري مرستو په چارو د ملګرو ملتونو لخوا مصرف شي. د دې جوپی وړاندې تیره اونۍ 14 میلیونه ډالره د ملګرو ملتونو لخوا کابل کې افغانستان بانک ته سپارل شوي وو. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که دا لړۍ دوام وکړي ورسره به د ډالرو بیه د افغانۍ په وړاندې بېرته ټیټه شي. د ډالرو د بیې د لوړېدو وروسته د سې شنبې په ورځ د افغانستان بانک چارواکو د پاول ټولنې لا تاسو سره د افغاني د ارزښت د لوړېدو په مسله سلام مشورې کړې دي.
نن او وضعیت د نړۍ سیمي او د افغانستان پر روانو چارو او د نننني وضعیت په حق لا خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري.
زمون غږ د واشنگتن د استډیو نه اوري. ترکیه وایي چې افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د دوشنبه پر ورځ په دوحه کې خپل قطري سیال سره په ملاقات کې ویل چې په کار ده د افغانانو لاسنیوي وشي. بلخوا د هند بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغانستان وضعیت پر سیمه هم تاثیر کولی شي. تفصیلي رپورت کې اوري.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو دوشنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د هغه هیواد بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره په ملاقات کې مرستو ته د افغانانو په لاسرسي ټینګار وکړ.
اوس مهال خلک په افغانستان کې بشری مرستو ته ضرورت لري. نړیواله ټولنه باید له هر ډول سیاسي ملحوظ پرته دا اطمینان رامنځته کړي چې د افغانستان خلک مرستو ته لاسرسی لري. په دې اړه د ترکیه او قطر حساسیت باید یو بیلګه وي.
په داسې حال کې چې نړیواله مرستندوی بنسټونو په افغانستان کې د بشری ناورین د رامنځته کېدو په اړه خبرداری ورکړی، په افغانستان کې د چین سفیر وانګ یو نن دوشنبه په خپل ټوټر پاڼه لیکلی چې هیواد به له افغانستان سره د 4.1 میلیون ډالر په ارزښت خوراکي توکي برابر کړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د یو ټویټ په ترڅ کې لیکلی چې د اماراتو له شهزاده محمد بن زاهد آل نهیان سره د مهمو سیمه ییزو مسایلو په شمول د افغانستان پر حالاتو بحث کړی دی. امریکایي مقاماتو تیر اونۍ وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د لومړي ځل لپاره په قطر کې د طالب مشانو سره وکتل. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د امریکا متحده ایالاتونو او طالب استادو ترمنځ د ترګري پر ضد مبارزې تل پاتو ګټو او افغانانو د حقونو په اړه خبري وشوې. افغانستان اوس هم د سیمې د هیوادونو لپاره یو مهم بحث دی. د روسیې د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو نن دوشنبه په هند کې له خپل سیالانو سره په جلا لیدنو کې پر افغانستان خبري کړې دي.
The long-standing challenges remain even as new ones emerge.
په داسې حال کې چې له اوږدې مودې ننګونې پاتې دي، نوې هم رامنځته شوې دي. دوغه په منځ کې تر ټولو لوی ستونزې ترهګري، له تاوتریخوالي ډک تشدد او افراطیت دي. په افغانستان کې وضعیت د مرکزی آسیا په شمول ډېر پراخ آباد لري.
د افغانستان پر وضعیت په داسې حال کې د نړیوالو هیوادونو لخوا بحثونه کیږي چې د بخښنې نړیوال سازمان په یو نوي تحقیق کې ویلي دي چې وخت د طالبانو له رسیدو سره د جنسیت پر اساس د تاوتریخوالو عاملین آزاد شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان نن دوشنبه یو راپور په خبرولو سره ویلي دي چې د هغو نجونو او میرمنو لپاره ضروري خدمات چې د جنسیت پر اساس له تاوتریخوالو ژغورل شوي له منځه تللي دي. په شپږ ویشتو نویو مرکو کې له تاوتریخوالو سره مخو کسانو او دغو کسانو ته د خدماتو وړاندې کوونکو د بخښنې نړیوال سازمان ته ویلي دي چې طالبانو د امن خونې تړلې او جنسیتي تاوتریخوالو د عاملینو په شمول یې بندیان له زندانونو آزاد کړي دي.
هغه نجونې او میرمنې چې د جنسیت له امله تاوتریخوالو څخه ژغورل شوي اساسا په افغانستان کې اواز پریښودل شوي دي. د هغوی ملاتړې شبکې له منځه تللې او د اوسېدو ځایونه یې نشته.
د بخښنې نړیوال سازمان پر نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې د ساتنې او محافظت دې ډول څنګه ته دی عاجل او مهاله بودیجه برابر کړي او د تاوتریخوالو متضررین دي وباسي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو د تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. یو ګرځنده یا سیار کتابتون د یتیمانو په یو خونځي کې پرانستل شو. دا د طالبانو له واکمنیدونه وروسته لومړی ځل دی چې دغه کتابتون بیرته فعالیږي. ماشومانو او زده کوونکو له دې کار نه هرکلی کړی دی. دا سیار کتابتون د چارمغز په نوم دی او مسؤلین وایي خوشحاله دي چې درې میاشتې وروسته یې کتابتون بیرته فعال شو.
د دې کتابتون د یوې مسولې رمزیه عبدی خیل په وینا درې میاشتې کېږي چې دوی دلته نه و راغلي. دوی له یو عام ترانسپورتي بس نه کتابتون جوړ کړی. دا ګرځنده کتابتون په 15 بسونو کې جوړ شوی چې د چارمغز په نوم د یوې محلي مؤسسې لخوا کرایه شوی. د دې کتابتون بنسټ ای خودون کې فرشته کریمی نومیږي چې د برېټانیا له آکسفورد پوهنتون نه فارغه شوې. په وروستیو کلونو کې په سلګونو ماشومانو د کابل په مختلفو سیمو کې چې په ډیرو ښوونځیو کې کتابتونونه نشته له دې ګرځنده کتابتون نه ګټه اخیستې ده.
ما یک سال میشه که
یو کال کیږي چې زه د چارمغز کتابتون سره کار کوم. د ماشومانو سره وخت تیرولو کې د توحید سیدم چې دلته راشم، ځکه زمون خدمات د هر چا لپاره دي، د کوم خاص کس لپاره نه دي. د کار نور هم تشویق کړم، ځکه موږ په سرکونو ډیر بې سرپرسته ماشومان لرو او ډیره لیواله یم چې د هغوی سره یو څه کومک وکړی شم. هغوی نشي کولی ښوونځي ته لاړ شي او دا یوازینۍ وسیله ده چې زه ورسره کومک کولی شم.
د طالبانو د بیا ځلی واکمنیدو سره د نجونو تعلیم ډیر زیانمن شوی او په ټول افغانستان کې په میلیونونو نجونې له منځني او لیسې دورې منه شوې دي.
واقعا حس خوشایند است، چون فعلا
ډیره خوشاله یم چې بیرته ستنه شوم. اوس ښوونځي بند دي او د زده کوونکو اړتیا ډیره وه، ځکه خو موږ غواړو دوی ته لوستل او لیکل وښایو او داسې وخت ورته مساعد کړو چې دوی زموږ د راوړل شوو مختلفو لوبو او کتابونو سره وخت تیر کړي. زه ورته رښتیا ډیره خوشاله یم.
د دې غیر دولتي مؤسسې مرستیال احمد فهیم برکتی وی د اگست په نیمایي کې د طالبانو د واکمنې دو سره یې ډیر تمویل کوونکي لاړل او د طالبانو د پوهنې وزارت ورته څو اونۍ وروسته د ګرځنده کتابتونونو د فعال کېدو اجازه ورکړه او څو ورځې مخکې د ترانسپورت وزارت سره موافقه وشوه چې بسونه کرایه کړي.
Unfortunately the coronavirus
بعد مرګ کوروناوایرس هم ټول افغاني کاروبارونه زیانمن کړي او د حالت زموږ فعالیت باندې هم اثر کړي. د طالبانو له واکمنې دوه سره موږ تقریبا ټول مالی تمویلونکو لاس اور کړي. اوس موږ هڅه کوو چې په آنلاین باندې په ټول نړۍ کې ځان ته مرسته راټول کړو.
د کتابتون مسولین وی هر ډول کتابونه لري چې د کیسو اسلامي، انګلیسي او دری کتابونه پکښته او دوی خپل هم چاپي.
موزی جس کتاباش چیزای خوب را یاد میگیریم، چیزای آموزشی را یاد میگیریم، برای کتاب خواندن میایم.
د کتابتون مسولین وی دوی د اوس لپاره کافی امکانات لري چې د یوې میاشتې یا لږ څه زیاتې مودې لپاره د ګرځنده کتابتون فعال وساتي.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکوم. تر دې دمه د نړۍ په قریب 80 هیوادونو کې د کرونا وایروس د نوې بڼې اومیکرون پیښې رسمن ثبت شوې دي. بلخوا د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د اومیکرون نوې څپه د تشویش وړ بللې، خو له ولسی غوښتي چې ورخطا کیږي نه. ساینس پوهان هم په دې تحقیق کوي چې دا نوې وایروس څومره موزر کېدی شي. د جنوبي افریقا نه خبر شوي د نوې وایروس نړۍ بیا مجبوره کړې چې سفري محدودیتونه ولګي. نور حال په رپورټ کې.
کریسمس په قرنټین کې دا به خاطره وی چې د جنوبي افریقا له وادونو لندن ته رسیدونکو مسافر ورسره مخامخ کیږي. په انګلستان کې د نویو لګیدلو بندیزونو په اساس هر څوک چې له جنوبي افریقا څخه راځي 14 ورځې باید قرنټین تیر کړي او د مسافرو د تعداد له کبله قرنټین لپاره د هوټلونو کوټې هم نه پیدا کیږي. اوتون کې راتلون کې مسافر د سخت ستونزو سره مخامخ دي.
اول به پرواز ټیکټ اخلي، بیا به کرونا د ټیسټ غام پري او بیا به د اوبه انتظار نه پاس نتیجه راخلي. دا ټول کارونه ډیر جنجالي دي او خلک مجبور دي چې وایي کی
بریتانیا جنوبی افریقا ورته نږدې وادونه په سره لیست کې اچوي او هر هغه څوک چې له دغه مسیر څخه راځي بیا 14 ورځې باید قرنټین تیر کړي. امریکا هم د افریقا وچې د ډیرو ملکونو نه په پروازونو محدودیتونه لګولې دي.
When those were put in
مونږ یوازې د هغو قضیو په اړه پوهیدو چې په افریقا کې رامنځته شوې دي. محدودیتونه ځکه رامنځته شول چې په امریکا کې د ویروس د خپرېدو مخه ونیول شي او امریکایان له نوې بڼې نه محفوظ کړای شي.
د جنوبي افریقا جمهور رئیس کارل رامپاپوسا په خبری کانفرنس کې د غنوي سفري بندیزونه د ساينسي پوهې خلاف بللي او دای د افریقا د ساينس پوهانو توهین بللی دی.
دا چې موږ د هر هیواد د ولس د ژوند د خوندي ساتلو د حق احترام کوو،
نو دا تمه لرو چې هغه وایرس چې زموږ ساينس پوهانو معلوم کړي باید د هغې په لمنځه وړلو کې راسره لازم مرسته وشي او سیاست او احساساتو نه کار وانخیستل شي.
په داس حال کې چې جنوبی افریقا د کرونا وایروس د نوې بڼې اومیکرون سره مبارزه کوي، د امریکا د ناروغیو د کنټرول ادارې مشر وایي چې باید ډیر احتیاط وشي.
We know it has many mutations.
وی ګوچ دا باندې له پخوانیو هغو سره ډیر توپیر لري. اکثره توپیرونه یې له ډیرو ساري ناروغیو سره تړلې دي.
د دسمبر تر درې مینیټې د امریکا په قریب شپږ ایالتونو کې د اومیکرون وایروس مثبت پیښې ثبت شوې دي. دا په داس حال کې چې ساينس پوهان په اومیکرون تحقیق کوي، د روغتیا چارو مسولین داسې ګڼي چې دا وایروس په نوې شکلونو بدلیدونکی وایروس کېدای شي.
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د مخام پر پینځو بجو او دیشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
او د خبرونه په وروستي رپورت کې اورو چې د کندهار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د واکسین لا کمپاین نه ماشومان پاتې شوی دي. دوی زیاتوي چې کایده په خوا په څیر د کور تر دروازې واکسین ونه رسول شي، ممکن ماشومان د ګوزن په ناروغۍ اخته شي. صدیق الله صدیقی په دې اړه رپورت برابر کړي.
په کندهار ولایت کې اکثره غا کورنۍ چې تر 15 کال کښته ماشومان لري وای دوی ونی وړاندې د پولیو واکسین د کمپاین پر مهال د دوی ماشومان ته ګزړ زیت واکسین نه دی رسیدلې. دوی وای کچېره د پولیو واکسین رضاکاران کور په کور ماشومان ته واکسین ونه کړي نو کېدای شي په راتلونکي کمپاین کې هم زیات شمیر د هدف وړ ماشومان له ګزړ زیت ساتکو څخه به برخې پاتې شي. اته ولا چې د کندهار شهر اوسیدونکو دی په دې اکلې امریکا ژغ شنا رادیو ته داسې وویل.
په دې وروستي کې د پولیو د واکسین پروسه چې د مسجد په مسجد سره د مسجد په مسجد باندې راول موږ چې د دې پروسه څخه پاتې سی یو ځینې برخه من سی نه یو، نو مخکې چې کور په کور چې کومه پروسه جریان لري د واکسین د هغه شو هر چاته برسېدل، خو اوس مسجد په مسجد باندې ټول تر رسیدګی نس کېدلای.
تر درې کلان ځان وروسته د کندهار په ګډون د جنوبي او زی په یو شمیر نور ولایتونو کې هم ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین عمومي کمپاین تر سره سو. خو دا کمپاین په لیرې پروتو سیمو کې کور په کور نه بلکې مسجد په مسجد تطبیق سو او د تیرو کلونو په څیر لا زیاتو ستونزو سره مل وو. د پولیو د پروګرام مسولین هم مني چې په یاد کمپاین کې د ځینو ستونزو له کبله زرګونه ماشومان د پولیو له واکسین څخه پاتې سوي. د کندهار د عامې روغتیا مرستیال ډاکټر موساجان سلطانی په اړه امریکا ژغ شنا رادیو ته داسې وویل.
یو چې دا د ستونزو وجود درلود چې هغه دا و چې په صحیح ډول باندې ټولو مساجدو خلک په صحیح ډول باندې راجستر شوي نه وه او دا غره کمه په ښار کې بیا پر مساجدو باندې کورونه زیات وه، ځکه چې ډېر کورونه مسجدونه کم وه، نو دوی هلته منابع پرسونل یا سټاف یې کم ورته نیولي وو. مایکرو پلان یې جوړ کړی و چې دوی باید کور په کور آمادګي نیولې وه، نو بیا په دې کې ټیمونه بیرته کم سوله د مسجد په مسجد سوله.
په جنوبي ولایتونو کې په پرلهپسې ډول واکسین څخه د زورګونو ماشومانو پاتې کېدو د ګزړ ناروغي پراختیا بیره ډېره کړې. روغتیایي کارپوهان لارښوونه کوي چې له هرې ممکنې لارې دي له 15 کالو کښته ماشومان د ګزړ پر ضد وقایع سي.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د بهرنیو چارو وزیر بلنکن څرګنده کړه امریکا د اقدام له لارې د نړیوال کووډ 19 ته په ځواب ویلو کې مخکښې ته دوام ورکوي. موږ د واکسینونو تولیدول درجه بند کوو، بسپنه ورکوو چې د کوویکس په شان د بین المللي واکسین د ویشلو د میکانیزمونو ملاتړ وکړي او په درسته نړۍ کې څه باندې 100 هیوادونو او اقتصادونو ته څه باندې 240 میلیونه د واکسین ډوزونه په بسپنه ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر بلنکن ویلې په داسې حال کې دغه کوښښونه مهم اقدامات دي، ډېر نور څه باید وشي. د وزیرانو په سطح د کووډ 19 د تازه غونډې په وخت کې درې نوي پروګرامونه اعلان کړل. لومړی به دا مرسته وشي چې د دې ډاډ به ورکړی شي چې د واکسین ډوزونه به محتاجو خلکو د نړیوال کووډ او شرکتونو د مخکخ خصوصي سکتور د شرکتونو ائتلاف ویړی مهارت سامانونه او ظرفیتونه برابروي او د ټیټ او منځنی عاید په هیوادونو کې د لوجستیک او واکسین کولو د کوشونو سره مرسته کوي. دغه کوشش په چې په دې کې داسې ستر شرکتونه چې مرکزونه په امریکا کې دي او څو ملتونو شرکتونه چې مرکزونه په امریکا کې نه دي د ادارې په سنبالولو کې د هیوادونو سره مرسته وکړي، د لوجستیک سلسله، د واکسین د مرکزي شبکې بنیادی کار او د واکسین مرکز قوي کوي. دوهم، د دې لپاره چې د شفافیت او حساب کتاب ورکولو هدفونو ته پرمختګ ورکړل شوی وي او د عکس العمل څرک لګول شوی وي، د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د نړیوال کووید 19 د لاسرسي د درک لګولو پیلولو ته هرکلی وایي. دغه مرکز د کووید 19 ګلوبل ټریکر او آر جی کې واقع او د آی ایم ایف د همکارۍ د روغتیا د نړیوال سازمان، د نړیوال تجارت سازمان، د نړیوال بانک او د ګرانډیکونکو اقدام لاره منترازي په دوامدار توګه به نوی کېږي. هر څوک په دې قادر کوي چې د معلوماتو په باره کې د پرمختګ څرک ولګوي چې د واکسین کولو له اندازې نه نیولې آن تر آی سی یو د اجازې پورې چې د ډوزونو ژبنه کوي او ډوزونه په نړیواله سمیزه او په ملي سطح رسوي. او دریم، واکسین به د دوی له شرایطو نه باید هر یو چاته ورکړ شي. د امریکا حکومت د جانسن او جانسن او کوواکس ترمنځ د زونو په موافقه کې مرسته وکړه. هغه خلکو ته د جانسن او جانسن د کووډ 19 په لومړي رسولو کې اسانتیا برابروي چې په جنگي زونونو او په نورو بشري چاپیریالونو کې اوسېږي. په آخر کې د وزیرانو د تازه واغونډې د هغه ضرورت غم وخوړ چې د واکسینونو او د نورو مهمو درملو د تدارکاتو نړیوال تولید ته پراختیا ورکوي. دا داسې پراختیا ده چې امریکا پکې پانګه اچونه کړې ده او مرستې ته به دوام ورکوي. او همدغه راز په کار ده چې قوي شي او اداره شي او د نړیوال روغتیا د مؤثر امنیت مانډسۍ ته دوام ورکړی شي. د دې لپاره چې دغه وبا ته هر چیر او د هر چا لپاره خاتمه ورکړی شوي، امریکا به د همکارۍ او نوښت تعقیبولو ته دوام ورکوي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا، خدای مل شئ.